په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، نوریاس نوریم او دا خبرونه د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او دې هېواد ته باید د پیسو د لیږد رالیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي.
The main problem today is the lack of cash.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نقدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نقدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم شکایت کوي چې له بانکونو خپلې پیسې نشي راایستلی او دې مسلې په دې سخت ژمي کې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي.
موږ شپې وختي یعنی مشپه ورزو نوبت ته کینو، هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته به نوبت ورسیږي یا به پیسې موږ ته راکړي او کنه.
وروسته یو واورو په کابل کې د برېښنا پارچاوي زیاتې کړي چې خلک یې هم له ستونزو سره مخ کړي.
د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي.
د غرض د ازادي راډیو د ځوان فکرونی ز خبرونه هم د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کې زما همکار اجمل ان چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د روايي ورستي ورځو کې درنو واورو او سختو بارانونو د افغانستان زیاتې برخي اغیزمنې کړې دي. د سالنګونو د ساتنې او څارې داروي د سالنګ لوی لاره د مسافرونکو موټر لپاره پرانستل شوې ده. او شمالي کوریا یو لری واټن وشتونکو مشکوک توغندې نن لخپل ختیزو سواحل توغولې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداروي په ورستوي ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو ورېدو د افغانستان زیاتې برخي متاثره کړي. وچا پر خپل ټوئیټر لیکلي سخت ژمي په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې خراب کړی دی. د ادارې زیاته کړې چې د مرستې د رسولو وخت په تیرېدو دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره د خبرداري لاغې څو ساعته وروسته ورکوي چې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د سختو واورو او بارانونو د ورېدو کابل د چهارشنبه لورزی بیړنۍ وضعیت اعلان شوه. تر دې مخکې د بشری مرستو د رسولو یو شمیر سازمانونو خبرداري ورکړی چې افغانستان سخت شمه مخکې لري او د سخت یخنۍ او کافي خوړو د نشټوالي له کبله زیانګالو وګړو کې د پراخ مړینې خبرداري ورکړي. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووېډ 19 لابراتوارونو ته ضروری وسایل رسولي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان دفتر نن پر خپل ټوئیټر ویلي چې په ټول افغانستان کې د دې سازمان ملاتړ لرونکو د کووېډ 19 سلويخ لابراتوارونو ته ضروری تجهیزات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لابراتوارونو وسکول شي چې په ورس کې له 9500 زیات د کووېډ 19 معاینات ترسره کړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې روغتیایي ادارو په افغانستان کې په روغتونونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د معایناتو او درملنې لپاره د امکاناتو د سخت کمی خبرداري ورکړي وو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لاره د مسافرونکو موټر لپاره پرانستل شوی خو بار وړونکي موټر لا هم نشي کولی لا دې لارې تیر شي. د دې ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 11 امروز بعد از بهبودی
وضعیت ولیزاده وایي د 11 بجو په شاوخوا کې د وضعیت لخه کېدو او د لارې لپاکاری وروسته د لوی لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی ده. وسیوازي د زیات بار لرونکي موټر ان موټر نه پرتا لارا د نورو موټرو پر مخ پرانستي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې په وینا تیر شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې ورېدو له کبله پر سړک څلور ځای واور راخوېدلې و چې د سالنګ لوی لارې تړلې. سالنګ کې چارواکي وایي د محل په سالنګ کې د واورې ورخت درېدلې دي. هر کال په ژمي کې د سخت واورې ورېدل د سالنګ پر لوی لارې د موټرو تګ راتګ ستونزمنوي. کندهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونی یو چارواکي ویل دي د ولایت کې سوداګري زړه کړ ورکړه په سولو کې اویا کم شوې. د دې خونی مرسیال فضل حق مشکانی نن ازادي رډیو ته وویل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه رئیس د بانکونو د فعالیت کموالی او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوې چې تجارتي راکړه ورکړه کم شي. شمالی کوریا یو لری واټن وشتون کې مشکوک توغندې نن لخپلو ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولې. دا خبره د جنوبی کوریا پوزي چارواکو کړې ده. د جاپان دفاع وزارت ویلي هغه څه چې شمالی کوریا توغولې امکان لري او مسایل اوسې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. لومړی د جاپان ساحلي ګارد د دې توغونې په اړه ریپورت ورکړه. وی ویل ممکن یو بالستیک توغندې وي. دا وروسته لاغه ده چې د جنوبی کوریا مشر کیم جنګ اون د خپل هیواد د پوځي وړتیاو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا د پریکړه لیک له مخې شمالي کوریا د دې اجازه نه لري چې د لری واټن وشتونکي توغندیو ازموینه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بورل کیف څخه د ملاتړ خول لپاره پرون اوکراین ته رسیدلی. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تیره شپه په ټویټر لیکلی، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د اروپای ټولنې د ملاتړ ډاډ ورکړم.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته زنوري نوري مختوړم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د سر سلیب د کمیټي استازي وايي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او د هیواد باید پیسو د لیک درا لیک پاړه نړیواله ټولنه یو څه شفافیت وخی. پاین هلک ملګرو ملتونو ویلي ورسته یو رښتونو د خلکو ژوند په افغانستان کې لا ستونزمن کړی او له سختو شرایطو سره مخ کړی دي. نور په دې راپور کې
کېدای شي په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګری ملتونه وایي د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او هر شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګړه شوی. ګوند کې ژوند د خوشي خودلته یو گی پردیپور لادرنی کړي.
تقریبا 4-5 میاشتې کې د کور کرایه را باندې پرته ده. یوه په طریقه نشته ده. چاو تیار ورځ راځو کار نشته ده ورورو. دلته یو ځنه بلکې چې ټول څومره کسان نه دلته ټول د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي نه څوک کومک کوي نه چا اوسه پر هیڅ شی را کړی دي موږ ته.
عبد الله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو تراويستي. خوای څوک یې د اخیستو نشته. ځکه د خبره خلق پیسې نه لري.
کار نشته. یو لوګ مدوري د پاره کار کوو. ټول وسایل د کور راوړو خرڅوي. نه پیسې شته نه کار شته.
په همدې حال کې د سر سلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سر سلیب د استازولۍ مشر الیون فیلیون له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې ویلي په کار د چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیواله ټولنې سره منځګړتوب وشي.
The main problem today is the lack of cash in
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیت په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي. دا مې سکتور تنخواوې باید ورکړ شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه لري او کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لاړ
بیوزلی کې راګیر نشي. په ورته وخت کې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت تندخ نه خای. د ملګرو ملتونو یو وایان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبريالانو ته وویل ورسي ورختون او ساړه جمی د افغانانو هغه ستونزې لا ډیر یو سخت کړي چې لوړان دي ورسره مخو. خغلی دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نور ورختون وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک بلا ډیر اغیزمن کړي. که څه هم ملګری ملتونه وایي یوازې دسمبر میاشت کې 1 میلیون بیوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بیوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډیر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 23 میلیون افغانان بیړني مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د مرستو رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیون افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې په دوی کې یو 1.2 میلیون بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د نن لاسنیوي پر مهال هر شیبه د مړینې ګواښ شته. ورن مشپال ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر هم وویل په شری مرستې د افغانانو ستونزې نشه حلولای بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو هواریدل د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندنی او د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې په ازادي پوری تړي. هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې جواب ورته روښانه دی. د یو ټولګډونه حکومت جوړول بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او له ترهګر وروډلو سره د اړیکو پرې کون هغه شرایط دي چې نړیوال غواړي طالبان یې عملي کړي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د سرسلیب د کمیټې استازی وای په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نقدو پیسو کموالی دی او نړیواله ټولنه باید د هیواد د پیسو د لیږد را لیږد په اړه یو څه خپل دریز نرم کړي. دغه راز د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هم شکایت کوي له بانکونو چې خپلې پیسې نشي راایستلی. دې مسلې په دې سخت ژمي کې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د طالبانو لخوا د کابل نیولو نږدې 15 میاشتې تیریږي خو لا هم تر اوسه د بانکونو فعالیت عادي بڼه نه ده خبره کړې او ډیر خلک د بانکونو په مخ کې په کتارونو کې ساعتونه ساعتونه وخت تیروي. د افغانستان بانک بیا وایي د دې ستونزې د حل په لټه کې دي. جزئیات بیا هم په دې راپور کې.
اقتصادي بحران او په افغانستان کې د بانکونو نه حلیدونکې ستونزې په پلازمینا کابل ولایتونو کې افغانان وایي د سړی هوا سربې ریل بانکونو د خپلو پیسو د وستو بهیر د ستونزو لامن نور هم پراخه کړي. د دوی په خبره د خپل پانګې د وستو لپاره اړینه ده چې ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخ ته په جوړو شویو کتارونو کې ودرېږي. کابل میشتي تلاش ازادي راډیو ته وویل په یو خصوصي بانکي ډالري اکاونټ لدی خو په خبره یې پکې خپل شخصي پیسو ته لاسرسي نه لري.
ستونزې خو زخت ډېرې دي. کچیر ته ډالر په بازار کې سل افغاني وي نو دوی کم حسابوي او تقریبا په هر سل ډالرو کې موږ 150 تر 200 افغاني زیان کوو. موږ شپې وختي یعنی مشپو ورزو نوبت تکینو تر څو موږ نوبت ورسیږي. هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته نوبت ورسیږي یا پیسې موږ ته راکیو کنه.
یو بل کابل میشته علي حسین وای اندهغه پیسو په وستو کې ستونزې سره مخ دي. د ویسترن یونین لاري ور استول شوی
د سیروز استه کې د میاوي سر د میزمستون
د درې ورځې کې چې په دې سړه هوا ووره کې چنامني هم زیات شوی. سحر وختي راځم هر بانک ته ورزم خو پیسې نه راکوي. نو په هیګم چې څه ستونزه ده بهانه ایدا چې موږ وستنونی نه لرو. داسې محل چې دوی دا خدمات لري کله دا وای چې سیستم خراب دی لنډه دا چې په یو ډول موږ سرګردانه کړی یو
نه زیات کنه.
خو هغه چې بیا په دې بانکونو کې نسبتا ډېرې پیسې پرتی دي لدی لاړې رسوندو سره مخ دي. کابل میشته نظر محمد وای په یو خصوصي بانک کې زیاتې پیسې پرتی دي خو کو وضعیت دا ډول دوام وکړي کلونه باید پته مشي چې خپل پیسې واخلي. دی وای په هغه لږو پیسو چې هر اونۍ اخلي هیڅ هم نشي کولای.
4 بجې صبح کې د نوبت استول چې 4 ورځې پېښ نو
سحر 4 بجې باید نوبت ونیسم. 4 ورځې وړاندې د نوم اخلي او هغه پیسې چې راکوي نمو ترې خیر کتل او نه هم برکت. زما هیله دا ده چې د خصوصي بانکونو په اړه یو پریکړه وشي څو حالت نورمال شي. نږدې شپې ته تر اویا زره ډالر پانګه مې بانک کې ده او بيخي حیران يم چې څه وکړم.
د اګست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې بانکي خدمتونه له ستونزو سره مخ شول. سره لدې چې طالب چارواکو په ځلونو د دې ستونزو د حل ژمنه کړې خو د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم د ستونزې پر خپل ځای دي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره مالي مرستې بند شوې. دې کار د افغانستان په بانکي سیستم بد اغېز وکړ او نږدې ټول بانکونه یې د پیسو له کمښت سره مخ کړي. خو د افغانستان بانک چارواکي د تل په څیر یو ځل بیا د دې ستونزو د حل ژمنه کوي. هغه ژمنه چې په تیرو 15 میاشتو کې لا پوره شوې نه ده. د دې بانک وایان صابر مومند
د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو د مشتریانو د ستونزو د هواري په موخه وخت نا وخت د بانکونو له استادو سره غونډې ترسره کړې دي. د سوداګریزو بانکونو استادو هم ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې د خپل توان تر کچې اسانتیاوي رامنځته کوي او غوره خدمتونه به وړاندې کوي.
افغانان وایي د ATM ډیر ماشینونه چې لاري به په ډیره اسانۍ خپلې پیسې وستلي اوس غیر فعال دي. له همدې امله خلک بانکونو ته ځي او هلته په اوږدو کتارونو کې انتظار باسي. د اگست په 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د افغانستان بانکي زیرمه کنګل کړي. د پیسو ته اوس طالبان لاسرسی نه لري او افغانستان کې اقتصادي بحران ته لار پرانستې. د دې ترڅنګ د نړیوالو لخوا د طالبانو له حکومت سره مالي مرستې هم بندي شوي او دې کار هم د افغانستان اقتصادي بهیر اغیزمن کړي. د طالبانو له حکومت مخکې د تیر جمهوري نظام 15 کلنۍ بودیجې په بهرنیو مرستو ولاړه. د دې مرستو په دریدو سره د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي بحران او سقوط په اړه خبرداری ورکړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ورسته او واور سره په کابل کې د برېښنا پارچاوي هم زیاتې شوې چې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین هم وایي چې ورسته یو سخت او واور د کابل د برېښنا بهیر اټکنه کړي دي. د دې شرکت لخوا په خبره شوی خبر پانه کې د غراز ویل شوې چې د دوی تخنیکی ټیمونه هڅه کوي چې د غستون زړه ډیر ژر هواره کړي. نور په دې راپور کې
د کابل یو شمیر خاریان وای په دې سوړ ژمي او واوري کې هم لتیری ورځ راهي سي برېښنا نه لري. دوی وای په ژمي کې د برېښنا اړتیا زیاتېږي. خو اوس مهال په دې خار کې په منځنۍ کې چې په هرو څلور وشتو ساتونو کې 15 یا شپږ ساته برېښنا لري. دوی د غشان ادا کوي چې په دې خار کې د برېښنا ویش هم عادلانه نه دی، ځکه د دوی په وینا یو شمیر سیمي زیاته برېښنا خو ځینې سیمي بیا کمه برېښنا لري. د کابل خار اوسیدونکو احمد فرید فروتن
دا چې په کابل کې بیا به برخی ډیره شوې ده. د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې لبرق پرته شپې سبا کول هم ستونزمند دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وا چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هله د چې اړوند اداره ورته په بوره توګه پاملرنه ورکړي.
د دې خاري وبل اوسیدونکو مرزیه ستانکځي هم ورته غوښتنه لدی وای چارواکي باید ژر تر ژره د برېښنا ستونزه حل کړي.
پرون رئیس نه برقونه نشته او ځکه چې ټولې ودولته معلوم ده هوا هم سړه ده واوره وري، نو موږ ډیر ضرورت لرو چې برق روښنايي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پرچاوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټولې ودولته ورسیږي، ځکه زما یې د یخ ده.
خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي وروستۍ واورې ورېدنې د برېښنا د یو شمېر سبسټیشنونو نږدې 15 مزي زیانمن کړي چې لامل یې له پرون راهیسې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د دغه ستونزې له امله له 30 تر 35 سلنه برېښنا کمه شوې ده. د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل برېښنا د رهبرۍ د لارښوونې له مخې تخنیکی ټیمونه د شته امکاناتو څخه په ګټنې سره هڅه کوي چې زیانمن شوي مزي بیرته جوړ او د کابل برېښنا بیرته عادي حالت ته راوګرځوي.
د ورستیو د واورې د ورشتونو لامل ځینې مزي د برېښنا کې ستونزې راایجاد شوي وي. الحمدلله زموږ تخنیکی او فنی کارکونکو وکولای سول چې د ستونزو ساحو ته ځانونه ورسی او په ځینو برخو کې اوس هم په کار لګیا دي، او ان شاء الله په کابل کې د برښنا په برخه کې هیڅ ستونزه نه پاتېږي.
د برښنا شرکت مسولین وایي په ژمي کې د برښنا تقاضا زیاتیږي، نو ځکه خو دوی اړ دي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته په نوبتي شکل برښنا ورسوي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د برښنا د سمې کارونې په برخه کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د برېښنا شرکت په وروستیو میاشتو کې د وارداتي برېښنا سلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره تمدید کړي. د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندی ویلي د دې تړونونو مجموعي لګښت 280 میلیونه ډالر دی چې 26 ولایتونو ته برېښنا ورکوي.
افغان خبری الان اورس سربل پردوی باندې محدودیتونه وزکیږي. د هڅکیږي چې دوی په کور کې نول شي.
یو سروي شي چې د کابل تر سقوط ورسته 80% افغان شذینه خبری الان خپل دندې لاسه ور کړی دي. د شذینه خبری الان د کار دوام ولی مهم دی. پر دې واتس اپ شمیره خپل نظر را سره شریک کړئ. 00420221223229 ستاسی پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس د خبرونه کې خبر کړو.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکر د اونیزي خبرونه تکراری برخه اوریدل شي. د کونړ له اسمار د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې د 80 کیلومتر سړک د ترمیم او پرې د جغلا چولو چارې پیل شوې. په تیرو حکومتونو کې ویل کېږي څو ځلې د دغه سړک د خرقولو لپاره سروې شوې و، خو د جګړو له وجې کار تر اوسه پورې ځنډېدلی و. د سیمې اوسیدونکو هم دې ته خوښ دي چې دغه سړک جوړېږي. نور په دې راپور کې
په کونړ کې طالب چارواکي ویل اسمار ولسوالۍ د ناړې تر بری کوټي د سړک ترمیم او پرې جغل اچولو چارې پیل کړي. د دوی په خبره دغه چارې د افغانستان د ټولګټو وزارت او په کونړ کې د دوهمې پلې لوا لخوا روانې دي. د طالبانو لخوا د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
د اسمار ولسوالۍ نه د ناړې تر ولسوالۍ پورې چې 30 کیلومتر سړک ده، د دې د جغل اندازې کار د افغانستان د اسلامي امارت د فواید عامې وزارت په لګښت باندې فرمان رسمن پیل سو او ان شاء الله په لاند وخت کې به د استفادې وړ وګرځي.
د سیمې وسیدونکو باید د ناړې وسمار ولسوالۍ ترمنز په غزی آباد او نورو سیمو کې د جنگونو او ماینونو په وجه سړک ډیر کندوکه پر شوه، که څه هم چې تیر حکومت یې څو ځله د قیر کولو نیت وکړ خو د جنگونو لامل پرې بریالی نه شو. اوس چې د سړک د ترمیم چارې پیل شوي خلک پرې خوښ دي. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکو اسرار الدین
دغه د ناړې کوم سړک چې دی دا په اوس واریدو او جغل کاری باندې کار شروع دی. مخکې هو ډېر مشکلات ځکه چې هغه ځینه به سړی را روان شو نو ډېر ټایم به نیوه، سړکونه خراب و، کندې کندې و، ګاډۍ به نه شو تللی. اکثره به داسې وشو چې ګاډۍ به نیمه لاره کې خراب شو، نو هغه ځینه چې به مریض را روان شو دلته به په ټایم نه را رسېدل کېده. جنازې ته یا مړي ته به څوک روان و هغه به په ټایم نه رسول کېده. ډېر زیات مشکلات و، اوس الحمدلله دا مشکلات په حل کېدو دي. او
د یاد سرک د خرابوالي لامل د ناړې او غزی آباد ولسوالۍ ترڅنګ د ختیز نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو هم د غنو ستونزو سره مخ دي. که چیرته دغه سرک د ترمیم چارې په سمه توګه ترسره شي نو د یاد ولسوالۍ خلک به په اسانه وکولی شي چې په ډیر کم وخت کې اسد آباد ته ځانونه راورسوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مخکې په راپورونو او خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې په ډیرو سیمو کې واوري وری او په ډیرو سیمو کې هم بارانونه چې دغه لړۍ تر اوسه هم په ډیرو ولایتونو کې روانه ده. له افغانستان را اخوا د پاکستان په ډیرو سیمو کې هم رښتونه زیات شوي. په بلوچستان کې باران او واورو له امله په یو شمېر سیمو کې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. نور بل سیمې زموږ د مشال راډیو د خبریال ایوب اترین په راپور کې واوري.
په بلوچستان کې د باران لړۍ روانه ده او د باران اوبو د مکران لویه برخه په مخه خسته ده. بیا په خاصه توګه د ویزلې ګوادر او کیچې زیات تر غیز لاندې راوستي دي. هلته نه یوازې په ډېرې کلیوالو برخو کې نه یوازې اوبه ولاړې دي، بلکې د ګوادر ښار و زیاتره کورو ته اوبه ورننوتلې دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوادر ډیپټي کمشنر شبیر منګل وویل چې د وسنۍ بارانو څخه درې تحصیلونه زیات تر غیز لاندې راغلي دي او شاوخوا 200 کورونه داسې دي چې هلته اوبه اوس هم ولاړې دي.
باقی جو ہے نا جاری نقصان کچھ بھی نہیں اور فی الحال الحمدللہ.
د ګوادر ډیپټی کمشنر شبیر منګل وای چې تر اوسه څه ځاني زیان نه دی اوښتي او آلات په کنټرول کې دي، خو که نور بارانونه کیږي نو بیا د نقصان ویرسته، ځکه چې تر اوسه چې کوم ډیمونه دي هغه په سم حالت کې دي او د ټولو لوی دروازې خلاص کړي دي چې مخه د څه زیان اندېښنه ختمول دي. نو موږ زیاته کړه چې په ګوادر شار کې د ننه اوسم په ځینو برخو کې اوبه ولاړې دي او کورونه غیزمن کړي دي، خو هلته د مرستو کاروان دي او اله څرګنده کړه چې ډیر تجربه دغه کار و پای ته ورسیږي. بل پلو ته د پاکستان ډیزاستر منیجمنت اتارټي یا پی ډی ایم ای بلوچستان لوري د مکران ډیویژن په غزمنو برخو کې د مرستو کار پیل شوی دی. بیا په خاص توګه په بلکراس د نسر او کیشاب کې د خلکو سره مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې د جنوري په 15 منیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر اول چې د باران او واورې څخه و غزمنو سیمو ته په لویه کچه خوراکي شیان، خیمه او نور د ارتیا شان لژدول سوي دي.
وادر په باران ځاوي د کشکي نو ته څو نقصان سي دي د سي دي واده زو کوم نه دي لیدي دوري چې جل چې سودا چې رپورت لسته نو او بیا وار فارم بیا د ته په کار د ترزي د شپې درې بجې واره شروع شته څو لور تین بجې واره پورې واره د
نوموړو په وینا چې د لومړنۍ پلټنو څخه څرګنده شوې ده چې د ګوادر او کیچ په بیلابیلو تحصیلو کې د 200 څخه زیات کورونه د وسیدو قابلیت نه دی پاتې شوي. بلخوا ته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوسنۍ بارانو وروسته د ټولو سرکاري ملازمینو رخصتیانې سم د لاسه منسوخ کړي او افسرانو ته په خپلو سیمو کې د حاضر وسیدو امر کړی دی. د حکومت بلوچستان له لوري په یوه اعلامیه کې د صوبې و ټولو ډیپټي کمشنرانو ته ویل شوي دي چې هغه دې د څه ناوړه وضع د مخنیوي په خاطر مشینري او خوراکي شیان تیار وساتي او دغه ډول د پی ډی ایم د مرستو کارونه په خپله نگراني کې ترسره کړي. هلته د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د اوسنۍ بارانو له امله د چمن ښار او شاوخوا ځینو برخو کې رود راغلی او ځینو کورو ته زیان اړولی دی. په دې اړه ځینو اغیزمنو کسانو خپل فریاد څه داسې راته وکړي. چې دغه کامی سړک د هر ډول ټریفیک لپاره خلاص کړی دی. د دې ترڅنګ په زیارت او باڅګزی او توبه کاغړی کې هم واوره سوی او سړکانې بند کړی دي. دلته په کوټه کې د محکمې موسمیات په وینا چې پراتلونکي څلور ورځې ساته کې به د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران لړۍ روانه وي او بیا په خاصه توګه په کلات چمن زیارت او کان مترځي کې به نوره واوره کیږي او د صوبې زیاترو برخې به د یخ سره مخامخ وي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
او اوس به هم تاسو ته پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
نور آغا فرحات خبر کوم. خوستن زمي روزګان ولایت ولسوالي چاتینو په حق له د چخورا زیات ستونزې لري. یو خو مخابراتي شبکې مطلق کار نه کوي پکښې او همداراز لارې ډېر خراب دي او نه هم یو مکتب شته پکښې. خورا زیات ستونزې لري. نو تاسو له طریقه لوړ پوړ مشران مې زمیندار هیله ده چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي. نه لارې او نه مخابراتي شبکې نه هم یو رسنۍ هېڅ شی کار نه پکښې. خورا زیات ستونزې لري. وسلام.
خبر عمارت اسلامی سرتابونه هیله کوم چې زمونږ د منطقه ته هیڅ مرسته نه راغلی او نه ورسره کېږي. چې مسؤول ته ورسو هغه راته وایي چې تاسې مستحق نه یې. هغه که کونډه یې که یتیم یې که مسکین یې که هر څه وي. د عمارت اسلامي سرتابونه هیله کوو چې مونږ منطقې ته پاملرنه وکړي. وسلام.
مانو محمد د کندی ولایت د ګزاب ولسوالۍ د خلک چې چپړي اوسېدونکي یم. په کال 2000 کال د شپږم میاشتې د لسمه نیټه زموږ پر کوم راو کې کار باندې بارو کې څنګه شهیدان وسلو. زما د اسلامي امارت صدا او شته د زموږ سره درغو د کوم راتم نه بسګه نه چې دولت کړه د نو د اوسې مرحله کې د نو خاران څو د کاسې اطمینان پاتې د کوم مبارستوي د سره ستوري د لارې په اړه
دا
بلی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والی کمی ولی ده ورور د زموږ ماشینه خو یې نه جرا کړي تقریبا درې میاشتې وشوې چې زموږ ماشینه نه جرا کړي کله وایي سیستم بند کله وایي د پیسې په طلباتو کې نیولې دي په غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالک ځای ته ورسېږي ډېره مننه
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو مخکې له دې چې سپورتي خبرونه واورئ پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچاوای په وروستیو ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو د ورېدو له کبله د افغانستان زیاتې برخې متاثر شوې دي. اوچا پر خپل ټویټر لیکلي سخت شمې په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې خراب کړی دی. اخو افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووېډ 19 څلوېښت لابراتوارونو ته ضروري وسایل رسولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د لابراتوارونو وسکولای شي چې په ورځ کې له 9500 زیات د کووېډ 19 معاینات ترسره کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لاره بیرته د مسافر وړونکو موټرو لپاره پرانستل شوې ده خو بار وړونکو موټر لا هم نشي کولای له دې لارې تیر شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا تیر شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې ورېدو له کبله پر سړک څلور ځای واورې راخویدلې و چې د سالنګ لوی لارې تړل وه. چارواکي وایي چې دا مهال په سالنګ کې د واورې ورخ درېدلې ده. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونی یو چارواکي ویلي دي د ولایت کې سوداګري زراکړه ورکړه په سلو کې اویا کم شوې ده. د دې خونی مرستیال فضل حق مشکانی ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د بانکونو د فعالیت کمواله او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوې چې تجارتي راکړه ورکړه کم شي. شمالي کوریا یو لری واټن وشتون کې مشکوک توغندې نن لخپل ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولې. دا خبره د جنوبي کوریا او جاپان پوځي چارواکو کړې ده. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل کیف څخه د ملاتړ خودل لپاره پرون اوکراین ته رسیدلې. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې لڅوونه یو د اوکراین پولی ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوه دی.
څلور افغان لوبغاړي د سکی په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي. یادې ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د سکی سیالیو لپاره یې لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 کال د جنوري په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون د اتو آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. په فاریاب کې د آسیا زړه جام د فوټسال سیالۍ پیل شوې. په فاریاب کې د فوټسال د ژمنی جام لپاره تر رسیدو وروسته تیر ورځ په دی ولایت کې د فوټسال د آسیا زړه جام سیالۍ پیل شوې. د فاریاب ولایت د بدني روزنې او ورزش اداره وایي چې دا سیالۍ په شپږو ګروپونو کې د څلور رشتو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا زړه جام چې 12 ورځې دوام کوي هر ورځ به درې لوبې پکې کیږي. او بنگلاديش کرکټ لوبډلې په لومړي ځل نیوزیلند لوبډلې ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ د دوه ټیسټ سیالۍ لومړۍ لوبه بنگلاديش وګټله او دا لومړی ځل شو چې بنگلاديش نیوزیلند لوبډله په خپل کور کې ماتوي. د دې لوبې ټاس یا پچه بنگلاديش لوبډلې وګټله او توپوهنه وکړه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د نیوزیلند ټول لوبغاړي په 328 منډو وسوځول او په ځواب کې بنگلاديش 455 منډې وکړې. په دویمه پاڼۍ کې بنگلاديش ښه توپوهنه وکړه او د نیوزیلند لوبډله یې په 198 منډو وسوځوله چې بنگلاديش بیا د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره د نیوزیلند ورکړی هدف پوره کړ او په لومړي ځل یې په نیوزیلند کې د ټیسټ لوبې د ګټلو تاریخ جوړ کړ.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن سبا ډیر خلک موبایل او کمپیوټر کاروي او ځوانان خو بیخي ډیر. خو آیا هغه وسایل چې دوی ډیر کاروي څومره خوندې دي؟ مثال تاسو په خپل موبایل او کمپیوټر کې ډیر داسې څه لکه عکسونه، ویډیوګانې یا نور معلومات لري چې نه غواړي د نورو لاستول ویږي. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا په موبایل او کمپیوټر کې عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات خوندې دي کنه. لکه مولارو د موبایل او کمپیوټر مواد د نورو تر لاسونو خبرونو رسیږي او څه ډول خپل دغه تخنیکی وسایل خوندي ساتلی شو. د خبرونې میلمانه به مودا او په دیاړه نورې پوښتنې ځواب کړي. میلمانه را سره د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی عمر فاروق هزاربوز چې د استادی ترڅنګ یې له ګڼو ادارو سره د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی او همداراز ښاغلی هغه ملک سهار چې اوس د درک په نوم د یوې تخنیکی کمپنۍ مشر دی او همداراز یې څو اپلیکیشنونه هم جوړ کړي. د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو او همدا ډول هغه پوښتنې به هم د میلمنو مخ ته کېږدو چې زموږ درنو اورېدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریکې کړي دي. سهار صاحب، پایلې له تاسو څخه کوو که لومړی دا راته ووایئ، دغه وسایل لکه موبایل یا کمپیوټر چې نن سبا ځوانان کاروي او ډېرې کاروي، دا څومره خوندي دي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، استاد ته، د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته. په ټوله کې اوس په نړۍ کې تقریبا 15.1 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي، 5 میلیارد خلک ډیرکټ موبایل کاروي، تر 2 میلیارد زیات خلک کمپیوټرونه کاروي او تقریبا 1.5 میلیارد ډیوایسونه له انټرنیټ سره وصل دي، لیپټاپ، کمپیوټر، موټر، هر څه. چې دا ټول ډېرې سکرین ټیکنالوژي ده، هغه چې سکرین لري. نو زموږ همدغه روزمره په افغانستان کې دا اوس 10 میلیونه خلک ډیرکټ موبایل لري، لا به تر دې زیات وي. تر 10 میلیونه زیات خلک انټرنیټ کاروي او د دې تقریبا 80% ټولنیزې رسنۍ د ورځې کاروي. دا ټول هر ورځ تقریبا تر 4 ساعته زیات کاروي او شمېرې هم فرق کوي. دقیق ارقام نه څه، خو تر ډېره حده پورې په همدغه د امنیت برخه یې 90% زموږ پر هڅو پورې تړلې ده او 90% ټیکنالوژي ده. یعنی 90% زموږ پر تنظیماتو، کنټرولولو، محدودولو او هغه شخصي حریم او خوندي ساتلو پورې لسټ د ټیکنالوژي رول لري. نو هیڅ ټیکنالوژي تل په تل کې خوندي نه ده او هیڅ ټیکنالوژي تل تل کې نامن نه ده، خو دا غا چا پر استفاده پورې تړاو لري ستو کې کاروي.
استاد ازربوس، که تاسو راته وایس مخکې سهار سه بیادونه وکړه چې کمپیوټر او موبایل خوندي نه دي او کېدلی شي مواد د نور تر لاسونو ورسیږي، تاسو د هغه خبره تاییدوي یا کواړی په خبرو یې څه اضافه وکړي؟
سلامونه نیکی هلې هیواد صاحب تاسو ته، سهار صاحب ته، افغانستان ولستا او ساسو تخنیکی همکارانو ته. البته زه دغې خبرې تاییدوم، خو یو څو حروف به پکې زه لږ اضافه ووایم. د هیکینګ موضوع لکه څنګه چې سهار صاحب ویلې، زیاتره د خپل د کارکونکو یا د یوزر نه شروع کیږي. که څومره هم ټیکنالوژي قوي وي، که څومره هم د ټیکنالوژي امنیت پورته وي، خو که چیرته هغه استعمال کوونکی یا کارکوونکی پوی نه وي او په دې پوره معلومات ونه لري چې څه ډول کارونه د دوی د دې باعث کیدلی شي چې د دوی ډیټا د نورو سره شیر شي یا لاسته ورشي، نو دا د دې باعث کیږي چې د هغې موبایل مکمل طریقې سره هک شي او د هغې ډیټا نورو ته لاسته ورشي. زه به دا ووایم چې په ټیکنالوژي کې هیڅ یو شی فری نه دی، مفت نه دی. که چیرته یو شی په ټیکنالوژي کې مفت وي او هغه موږ ته ښکاري چې دا مفت دی، د دې مفتوالي په بدل کې حتما موږ نه یو بل شی غواړي، او هغه ستاسو یا د خلکو د ډیټا هغه شخصي حریم دی. که اوس موږ فیسبوک وګورو، فیسبوک موږ ته ډیر ښه سرویسز، ډیر ښه هغه شیان راکوي چې موږ ډیر په درد خوري، ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي، خو په د دې په بدل کې چې دا دومره اسانتیاوې رامنځته کړي، د دې سره موږ د ټول شخصي معلومات، موږ د موبایل ټول ډیټا، چې حتی تاسو که په خپل موبایل کې هغه فایلونه یا مثال هغه شمارې چې تاسو نه غواړئ چې فیسبوک ته ورشي، هغه بلوموم ډول تاسو به خبر هم ناسي ټول فیسبوک ځان سره کاپی کړي او دغه په اساس منه تاسو ټارګټ کوي، هم تاسو هغه مارکیټینګ چې کومې تګلارې دي، که تاسو یو شی په موبایل کې او د فسرچ کې هغه هم را پیدا کوي، هم دا رقم د ټولو خلکو موارد دغه سره شریکيږي.
مننه سهار صاحب، تاسو مخکې دا ونه وکړه چې دا وسایل چې کاروي خوندي نه دي، خو ځینې ځوانان داسې هم دي چې کیسه کې نه دي ډیر وای، زنو څه ولس مشر يم یا وزیر يم چې څوک دې زما ډیټا غلا کی، وای فکر نه کوم چې نه څوک دې راشي زما موبایل یا د کمپیوټر ډیټا دی واخلي، مواد دی واخلي. دغه چلند تاسو فکر کوئ چې سم دی؟ یعنی دغه ځوانان چې کوم فکر لري دا په ځای ده.
یو څه دس دسې په ټول نړۍ کې دا اوس ټول ارزښتمن شی ډیټا ده، یعنی کمپنیانې په دې برخه کې دي. د نړۍ ته ټوله غټ کمپنیانې هغه د ټکنالوژي سرویس وړاندې کوي، د موبایل ټکنالوژي وړاندې کوي، ټولنیز رسنۍ وړاندې کوي، نو هغوی د دې ډیټا ورته مهمه ده. مثلا زه به ساده مثال د فیسبوک ترکم، دوی الګوریتمونه استفاده کوي، ګوګل الګوریتمونه استفاده کوي، حتی د ډیریکټ ټلیفون کمپنی الګوریتمونه استفاده کوي. د دې ګوري ستاسو په کوم اپلیکیشن نه کوم رنګ او کوم ډول انټرفیس ستاسو خوښیږي، ستاسو موبایل کې ډیر وخت پاتې شي. زه به یو مثال ساده مثال د ګوګل د فیسبوک یو الګوریتم درکم. کته وا اول ځل داسې فیسبوک ته او په فیسبوک اول ځل یعنی ته راځي لس لایک لس ریاکشن وکي تا تر خپل ملګرو کې پیژنې، کستل لایک اصل کمنټ ریاکشن وکي تا تر خپل مور پلار کې پیژنې، تا شخصیت د تحلیل وي کتر درې سو لایک ته وکړې تا تر خپل ژوند تر ملګری میرمن یا میړه تر غړي بهتر پیژنې، تا شخصیت خوې علاقه ذوق په غوړه ول تا ته محتوا په حساب کسٹمایز کوي درته شخصي کوي. مثلا ستان نیوز پیډ ته کوم محتوا په انټرنیټ کې ګوري لمه سره فرق لري، کوم زیرک موبایل ته اپلیکیشن لري زه لرم ډیر فرق لري، ځکه تاسو خپل خوکی اپلیکیشن په پلی سٹور اپ سٹور کې مخته راځي. نو په دغه ډول باندې ډیر خلک زیات ځان تر مصروفه ځاتی، څومره څه دوی تر مصروفه یې عمر اعلانات دی ګټي. مثلا فیسبوک اوسه تن فکر کوم څه کال پاره دی کې یو څلو $60,000 دی یار دکې ګټي، خدا په دې خطر ګټي چې تقریبا 3 میلیارډ خلک فیسبوک ډاونلوډ کړي کاروي. بل دې تا ډیټا په موبایل کې دا مثال تاسو په موبایل کې شمیرې دي، تاسو موبایل کې عکسونه دي، تاسو موبایل کې تاسو مزید چیرته دا ټول دې ته غل فرصت سي اعلانات له نورو کمپنیو راخلي پتا سي خرڅوي او په دې ډول باندې پر یو عایداتي منبع ده. نو زمغ نسل ته د انټرنیټ نسل ویل کیږي. او بل خبر دا ده چې مخ کې یوازې کمپیوټرونه موبایلونه حق کیدو، اما اوس انسان حق کیږي. یوې سم پیړۍ کې په 2000 کال په 2021 2022 کلو کې انسان حق کیږي. حق څه معنی؟ کله چې یو الگوریتم یو کمپنی یو کمپیوټر تا تر خپل ځان بهتر وپیژنې او ستاله پاره داسې محتوا داسې اپلیکیشن د سیستم درته تا ځان سره ډیر وساتي. دا اوس افغانستان کې یعنی کزو هم شپږ تر خلک په ټولنیزو رسنیو باندې احتیاط لري، د ټولنیزو رسنیو باندې احتیاط له مخدره توکو په مواثر هیڅ کوم فرق نه لري. دواړه ماغه اډیکشن د دواړه ماغه انسان له غاصی پالیس لري کړی دا دواړو وخت دی کړی دم. نو دا مهمه نه ده څوک یې، ته عادي سړی یې، وزیر یې، مثلا نجلۍ یې، علاکه، اما ټکنالوژي دنیا کې ته د هغې لپاره یعنی یو وسیله یې. نو بهتره دا ده چې ته له ځینو تخنیکو له ځینو ټکنالوژي پر مټ باندې له همدغه زندانو ځان وباسي، ټکنالوژي د ځان په ګټه وکاروي، د خپل راتلونکي په ګټه وکاروي. دا ډېری افغانان زمین هم شپږ ولس کال په انټرنیټ تیر کړي دي، موبایل کاروي، اما شخصي مهارتونه یې لا خراب شوي دي، تخنیکی مهارتونه لا خراب شوی دی. ودا نه د کړه دلیندا د ټیکنالوژي دای کاروي، ان د ټیکنالوژي ونه کاروله، د ل ټیکنالوژي نه ګټه ونه ست. کته هم ورته ګورته چې ګور یوازې یوټیوب کې پر هر سات کې لزر ساته ویډیوګان اپلوډ کیږي. نو کڅو یوازې له یوټیوب نه استفاده وکي خپل مهارتونه ډیر بنلوړوي. کڅو مثلا په انټرنیټ کې په زرګونو ویب سایټونه دي، په زرګونو انلاین پانتونه دي، په زرګونو کورسونه دي، په دې ډول دي کولای چې ډیر د خپل ځان پر ګټه کار ترې واخلي.
مننه. تر دې دمه خو په دې وغه کېدلو چې په ټولنیزو شبکو هم دا ډول موبایل او کمپیوټر کې څومره خوندیتوب شته دا او څنګه مثال لدی لارې زموږ عکسونه ویډیوګان یا نور شخصي معلومات چې نه غواړو په ځینو مواردو کې خبرېدل شي او نور خلک لاسرسي ورته پیدا کولای شي. خو وړاندې غواړم ځینې نورې پوښتنې او ځینې حل لارې له تاسو سره شریکې کړو چې څنګه کېدای شي مخې ونیول شي. زه د خبرونې لمیلمنو څخه هیله لرم چې په ډیر ساده ډول زموږ اوریدونکو ته دغه مسایل تشریح کړي چې دوی څه ډول کولای شي له دغه سیستمونو سره مخ چې خدای مکازینی وخت هغه څه چې دوی نه غواړي خبر شي هغه تاریخ خبر شوی وي. د خبرونه په دې برخه کې زموږ د زینو هغه اوریدونکو پښتنې هم راخلو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې راته پرخی دي. فیصل ځلان او توحید الله خنزاده یو پښتنه کړي ده چې د وای فای پن خلولو سره مثال کمپیوټر یا موبایل سره چې کله وای فای نخلي آیا ډیټا ته نور کسان لاسرسي پیدا کولای شي یا ستاسو ډیټا هغه کس ته چې وای فای مو ترې اخیستي انتقالېدلی شي کنه؟ استاد هزار بوس کا دغه پختنه جواب کړی، مهرباني.
مننه هواد صاحب. ګوري د وای فای موضوع د سیده کچیرته پبلک وای فای استعمالی کی، یعنی په یو هوټل کې یو ریسټورانت کې یا په یو بس کې څوک وای فای استعمالی، نو د دې چانس ډیر شته چې تاسو ډیټا تاسو کلاسرسه پیدا کی. خلار دادا چې تاسو په غزي کې اوسئ تاسو د وی پی این نه کار واخلئ. آنلاین وی پی این هم پیدا کیږي فری، هغه هم کولای شي چې واخلي او دغه سي وړي وړي سافټویر هم شته د هاټ سپاټ شیلډ په نامه او نور سافټویر چې تاسو کولای شي هغه سره کنیکټ شي او تاسو او دغه سرور د ترمنځ چې کوم رابطه ده دغه په موقت ډول سره دا بيخي خوندې کړي نو څوک په لاسرسي نشي پیدا کولای چې تاسو هغه ډیټا ولولي نور کچیر تا هغه نتورک کې د سي قوي نفر موجود وي چې هغه په د آی ټی په امنیت کې یا سایبری مسایلو کې معلومات ولري بیا خود دې ډیر چانس ته چې تاسو ډیر معلومات هغه واخلي ځکه پبلک وای فای یا هغه وای فای چې په عام محضر کې یا مثال موږ ورته ویل شو په لایبرری کې موجود دی نو پغی کې دغه مسلې ډیر راځي او خلک را انداده چې تاسو د وی پی ان نه کار واخلي دغه د ټولو نه خلاره ده.
سحر صاحب یو بل پښتنه هم شوی ده البته مخکې لاغي چې دا پښتنه مطرح کوم یو بل پښتنه غواړم کړم ځینی وخت په موبایل کې یا کمپیوټر کې ځینې داسې اپلیکیشن وي چې هغوی مثال ډېرې زیاتې اجازې غوښتې وي چې ستا ډیټا ته عکسونو ته ویډیوګانو ته حتی مایک ته اجازه درنه غواړي دغسې نور اول خو ولې دا اجازه غواړي بله خبره دا ده چې په ځینو مواردو کې چې تاسو دغه اجازه ورنه کړئ هغه اپلیکیشن بیخي کار نه کوي یعنی تا ته بار بار دغه پیغام درکوي چې ته سیټینګس ته دې لاړ شه او دغه اپلیکیشن ته دغه اجازه ورکړه نو له دغسې ستونزې سره چې مثال ته یو اپلیکیشن ته ضرورت هم لري خو هغه بیا غواړي چې ستا په موبایل کې نور شان ته لاسرسی ولري څه باید وشي
دا اوس په پلی سټور کې 3.5 میلیون اپلیکیشن دي په اپ سټور کې د آیفون لپاره 3.5 میلیون اپلیکیشن دي همدغه په لسګونو حتی په زرګونو نور اپ سټور څخه خلک اپلیکیشن تر ډاونلوډي د سامسونګ خپل اپ سټور هم څه هغه خوندي ده تر نسبي ډول اما په دې برسېره هم دغه اپلیکیشن چې فری دي هغه تاسو ډیټا لاسرسی لري مثلا کته چې وګورئ ګوګل ټول اپلیکیشن تاسو لوکیشن یا موقعیت ته لاسرسی لري او غواړي او تاسو می داتا چې ګوګل اکټیویټی په ګوګل سرچ کوي اول تولار دی تاسو خپل اکاونټ لوګین کوي تاسو هر چی تسلی لري په تیرو کلو کې تاسو ټول تاریخ چې کېږي د تیرو څو میاشتو درته وکي او دا ذکر کوي ډیره وخت دغه اپلیکیشن همدغه دی تجارتي موخه لپاره جوړ شوی دی همدغه ډیره اپلیکیشن زپی زنم مثلا دی ګالری شخصي ګالري پنوم دی نه پرایوټ ګالري پنوم هغه استاد ډیټا دې سره ذخیره کوي په همدې ډول تاسو به دې اکاونټونه تاس باندې کته چې باندې زیات ډیټا خرڅوي ذخیره کوي دې تاس باندې خرڅوي همدغه نور اپلیکیشن نه دی چې دې تجارتي مشکل لري حتی ځینې وخت دې تاس ډیټا به لستاس له اجازه کته دغه اپلیکیشن اجازه ورکړي هغه انتقالوي د دې خپل شخصي تجارت یې څومره دې ډیټا ځان سره ولري غومره دې غټ کمپنیان دې غومره دې تجارت وده کړي ده نو زما په نظر هر اپلیکیشن کته چې ډاونلوډوي دغه دغه سي یعنی ډیر ریسټریکټ وي ډیر محدود وي او تاسو به اجازه د خدمات د کارولو حق نه درکوي هغه بدیل پیدا کړی مثلا کانټ ویروس وي کدي ګالری شخصي ګالری وي ک مثلا نه پیغام پی ڈی پریډر وي مثلا که هر څه به دغه اپلیکیشن هر یو سلګونه بدیل لري اما ډیرې وخت دغه کمپنیان دغه ډیټا نه یعنی استفاده کوي نو موږ کولای شو بدیل باندې مشکل حل کو
یو بل خبره استاد هزار بوس دا د چزيني کسان ځيني داسې لاکرز استفاده کوي ځيني اپلیکیشن نه دوی خپل عکسونه ځيني ویډیوګان چې ډیر شخصي وي حالت ساتي دا څومره خوندې دي یعنی دا هی کېدلای شي نشه هی کېدلای لدغه لاکرز یا سیف ګالری څخم عکسونه ویډیوګان تر نور رسیدلای شي کنه
د هواد صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د فایل پرمیشن تا یا اجازه نامې تا زغړم پدې کې لګ یو څه وضاحت ورکم بیا تاسو دې جواب ترازم اصلا موضوع دا ده کله هم چې یو پروګرام اجازه غواړي هغه تبن که اجازه تاسو ورنه کوي هغه کار نه کوي مثال واتس اپ ته هغه تاسو مایک ته اجازه غواړي او تاسو کوشش کوئ چې تاسو زنګ وهي نو که د مایک اجازه ورنه کوي نو طبي خبره د واتس اپ به کار ونه کی خودلته یو ستونزه موجوده ده مثال د موسم بیا پروګرام د ما ډاونلوډ کو اوس د موسم پروګرام ته څه ضرور چې هغه ما کانټاکټس غواړي یو دویم څه ضرور چې هغه زما مثال مایک ته ضرورت لري یا دغه نور شیان اوس دغه شیان چې دا ضرور نه دی دیږي کې باید موږ خپل مغز نه کار واخلو چې اوس د موسم د پاره خو ضرور نه دی چې زه د مایک اجازه ورکم یا هم دا رقم ته د نورو شیانو اجازه ورکم د کانټاکټ اجازه ورکم د لوکیشن صحیح ته خو د نورو صحیح نه ده دغه ستونزه په دغه ډول باندې زوایم بهتر به حل شي بل د ستاسو سوال چې هغه اپلیکیشن چې د پلی سٹور نه څوک ډاونلوډي او د سکیورټي لپاره استعمالي دغه زما په فکر سره زما په تحقیق سره دغه غټ ریسک دی غټ خطر دی چې څوک استعمالي د پلی سٹور نه ډاونلوډي کوم په عمومي ډول وګورو په پلی سٹور کې ډیر زیات اپلیکیشن موجود وي کې صرف سرچ کې سکیورټي نو په لکاو اپلیکیشن راځي چې ډیرې تایید شوی نه دي کم اپلیکیشنونه چې په پلی سٹور کې تایید دي دغه د لاندې یو ټیک مارک موجود وي د یو دویم دا چې کله هلته تاسو دغه ډسکرپشن ته لاړ شئ اول باید هغه الګوریتمس وکتل شي چې دا په کوم ډول الګوریتم استعمالوي دغه موضوع تر دوه کلو درې کلو مخکې دا موضوع ډیره وه هر چا به دغه شیان ډاونلوډول اوس چې دا موضوع ډیره حساسه شوه د سامسنګ موبایلونو په دې برخه کې باقاعده ډیر کار کړی چې زه حتی زه خپل استعمالوم هغه دا دی چې تاسو هر یو سامسنګ موبایل اخلي البته دا نوی ماډل چې په هغې کې سامسنګ سیکیور فولډر په نامه باقاعده د سیکیورټي د عکسونو د خوندیتوب دپاره دغه ټول شیان موجود وي تاسو کولی شئ د هغې نه ډیر په اسانۍ کار واخلئ او په موبایل کې خوندي هم وي او باقاعده خوالی دا دی چې هغه انکریپټډ وي معنی دا دی چې کچیر ستاسو موبایل ورک شي څوک نشي کولای چې ستاسو د موبایل دغه ډیټا راواخلي کچیر دا نوی بدیل بل هم شته دی لکه څنګه چې موږ او تاسو کله هم موبایل استعمالو په هر موبایل کې د ګوګل اکاونټ اوتوماتیک ډول سره لاګ ان کیږي او ضرورت لري چې د پلی سٹور نه تاسو ټول شیان ډاونلوډ کړئ د دې په خاطر ګوګل هر یوزر ته چې هغه جیمیل اکاونټ ولري په کلاود کې یا موږ ورته ویلی شو په ورځو کې د پښتو په اصطلاح به زه درته وایم په ورځو کې هغه ته 1.5 GB ځای ورکړی دی نن سبا ټیکنالوژي د دې نه چې ستاسو ټوله ډیټا ستاسو په موبایل کې موجود وي ټول د کلاود یا د فضا طرف ته روانه ده فضا طرف ته په دې خاطر روانه ده چې لکه مخکې تاسو اشاره وکړه ټول شان یو بل سره کنیکټ دی مثال د کور موټر دی تلویزیون دی نور شیان دی ټول یو بل سره کنیکټ دی کله چې دغه ټول یو بل سره کنیکټ کیږي دا ډیره قوي ډیټا ته ضرورت لري تاسو هر وخت نشئ کولای چې تا خپل د موبایل ډیټا راوخلې دغه سره وصل کړئ نو د دې لپاره د کلاود ټیکنالوژي منځ راغله کلاود ټیکنالوژي کې تاسو خپل ټول ډیټا محفوظ اچوي بیا ګوګل ډیر قوي سکیورټي ورکي مثال د ګوګل تقریبا 1.5 GB سپیس ورکي دغه 1.5 GB سپیس زه فکر نه کوم ک د چا په موبایل کې دومره شایانی چاغه ډکی ک بیا هم دا ډک شي ام د دې سره سره مایکروسافت 6 GB سپیس ورکي خواله بیا داده چې تاسو مثال موبایل کې ولیکنه وکړه او تاسو هم مهال تاسو په هغه مغه لیکنه مو په لپټاپ کې په کار ده پغې کې تاسو په درد خوري ام دا رقم ته اسنادونه دي بغیر د دینه چې تاسو اپلوډ کړئ اتومات ډول سره تاسو اسنادونه تاسو ټول شیان تاسو په ایمیل کې تاسو سره تلته سپتیږي نو دا ډیر شیان دي چې د ډیټا د خوندیتوب لپاره او خوالی لپاره د دغه ټیکنالوژي نه په نورو ملکونو کې کار اخیستل کیږي
مننه البته یو پښتنه چې موږ ډیر اوریدونکو کړي دا غوښتنه د دوی دغه معلومات غوښتي چې څه ډول کولای شي خپل ډیټا خوندي وساتي چې د نورو لاسته ونه رسیږي البته د خبرونې ورسته شي به مودیا او دا یوازې نه خبرون د چې د سپاته ورسیدل چې کڅوم یوازې دوه ملمان را سره و خو زه فکر کوم چې لا هم ډیر بحث او ډیر خبرې پاتې دي چې پراتلونکو خبرونو کې به خبرې پیو کو دا یو مقدمه ده په دې اړه چې نن سبا ځوانان ټیکنالوژي څنګه وکاروي یعنی څه ډول خوندي ډول وکاروي سهار صاحب لتاس دا پوښتنه کوي چې څه ډول خوندي کارول کېدی شي ټیکنالوژي زه یو خبره کوم یعنی که هر څوک په موبایل کې یا د سیاکس یا ویډیو داس معلومات لري چې فکر کوي په خبرېدو سره دوی ته تاوان رسیږي خو خاده چې هغه هم دا شی به ل خپل موبایل څخه ل خپل کمپیوټر څخه لري کوي خو تاسو له تخنیکی اړخه دوی ته څه مشوره ورکوي ک په لاندې ټکو کې هم دا پوښتنه راځو اپ کړی
ډیټا زموږ ته ټول غټ سرمایه ده د خوندیتوب لپاره باید دوه لارې په نظر کې ونیسي ګو یو هم دغه د کلاود ټیکنالوژي ده ته خلک آنلاین ځان لپاره بیک اپ واخلي هغه ادي ثلاثي موږ ورخ کارو یعنی ګوګل دې دې ورکړی دا خود دغه دوم پکتور غدوم لول پاسورډون د اسمن پاله کړی
لکه هغه ډیر مهم دي. او بل مهمه خبره دا ده چې یعنی کلاود کې داتمن دي ځان په خپل ډیټا ذخیره کړي، خو دغه سی شخصي ګالریان او دغه شخصي اپلیکیشن دې هیڅ وخت نه ډنډوي، میموري کارت په هیڅ صورت نه استفاده کوي، شخصي موبایل دې هیڅ چاته نه ورکوي، دغه کمپیوټر ته وتړي دې ته موبایل ته شی ورولېږي، هیڅ کله لبل تاسو ته د فلاش او د زی پی او د بلوتوث لري اپلیکیشن نه اخلي، ډیټا دې نه ترې اخلي، بهتره ده د انټرنیټ پر مټ یې واخلي. نو که چیرته یم ها دغه اخلي نو غد لډیر باعتماد ملګری یا باعتماد کس څخه دی واخه هغه اپلیکیشن چې باور لري چې خوندي ده. زما په نظر یو بل شی مهم ده، په افغانستان کې ټول خلک انټرنیټ لاسرسی نه لري، دغه لس 12 میلیونه انټرنیټ لاسرسی لري، انټرنیټ ډیر ضعیفه ده. دی لکه زما همدغه یو هارډ ډیسک ځان سره ولري، یو ټی بی، دوه ټی بی، درې ټی بی، یعنی هغه زر جی بی یو ټی بی ورته وایي، دغه دی هم کوډ ورواچي، خو خپل موبایل خپل کمپیوټر دی ډیټا بک اپ اخلي هم دلته، دغه دی لپاره یعنی دی کلاود دی بک اپ تر څنګ دی یو کافی خپل ځان سره ولر، یعنی د خپل ټول ډیټا. دوه خبر ده چې هر پلیټ فارم مثلا ټولنیز رسنۍ دي، که مثلا وینډوز ده، که مثلا اپلیکیشنونه دي، هغه ځان ته شخصي حریم لري او هغه تنظیمات لري او هغه محدودیتونه لري او هغه امنیت لري، هغه ډېر بیل بیل کې تاسو موبایل کې تاسو د ګوګل اکاونټ امنیت خوي، د فیسبوک خوي، اما یو دغه نامعلومي ګالری امنیت خنه یغه تاسو نه چللې، نو تاسو دغه ټول ډیټا به هغه خطر کې اچوي. بل ډېری وخت یعنی خلک راځي نور ته موبایل نه ورکوي، چې غي د کمپیوټر لري مواد ورتوي، په کابل ولایتو کې ما دا په زرګونه خلک وینم چې دغه ډول باندې ډیټا بل ته لیږي، دا د ډیټا یا د معلوماتو تر ټولو غټه خطر لار دسته، بل چې خپل کمپیوټر ورکوي، موبایل ورکوي، هغه ستاسو ډیټا بل لیږي، نو هغه خو چې اچوي لیګل ایم سي. بل ډېری وخت کته دغه اپلیکیشن استعمالونه کاروي، دیغي یعنی هغه په خيري ډول هغه انکرپشن تي ورتوي، هغه خوندي کول تي ورتوي، هغه پاسورډ ورکول تي ورتوي، دغه په نظر کې ونیږي. بل دني وخت کتي موبایل یا کمپیوټر د کوم حق کول نه کلري، مثلا موبایل بیرشي دي نظر خالي کیږي، موبایل بنديږي، موبایل په خپل اوتومات ډول باندې چلانديږي، یا مثلا دني اپلیکیشن په اوتومات ډول باندې ډاونلوډيږي، دني نوټیفیکیشن په سکرین باندې راځي د موبایل او کمپیوټر د اندامنه دي موبایل حق سوي ده. نو تر ټولو لومړی د هڅه دا اوس چې انټرنیټ سره د تماس کته کی انټي ویروس دي ورتولېږي، ډیټا د خپل دې ته بک اپ اخلي، سکن دي کی نو په دې ډول باندې کولای شي که حق هم وي هغه ډیټا خپل دا کی او بل وخت تر وخت دي د خپل دغه چیکوي خپل ډیټا چیکوي ته کوم تغیر یا کوم تغیر نه کړغلی.
مننه سحر صاحب، کور ودان البته په دې اړه خبرې ډېرې زیات دي، خو اوس د خبرونې یوازې ډېرې کمی دقیقې پاتې دي. استاد هزار بوس لتا سیم هم دغه پوښتنه کوي د ټیکنالوژي کو وسایلو د خوندیتوب لپاره، د دل لپاره چې د دوه ډیټا یا مواد د نور تر لاسو ونه رسیږي، څه باید وشي، څه ډول خوندي کولای شو؟
کچیر ته موږ غواړو چې ډیر زیات سکیورټی په خپل موبایل یا په لپټاپ لګاو، نور ټیکنالوژي هم شته، نور شیان هم شته چې موږ کولای شو استعمال کړو. خلاره دا چې زه خپل استعمالوم او نور ته هم وایم چې دغه استعمال کړي. د لپټاپ لپاره خلار دا چې لپټاپ کله هم تاسو لګوي، د بایو سیستم نه باید تاسو په لپټاپ باندې پاسورډ ولګوي، چې هغه یعنی د یو اس بی په طریقه باندې څوک هغه استفاده نشي کړی، هغه کې بل انسټالیشن ونه شي کړی. کچېری څوک وایي چې هغه دا امکان لري چې هغه بای پاس کی، دا غي د لپاره بیا بل سکیورټی هم شته چې تاسو خپل لپټاپ د سي عیار کړئ تر څو تاسو سره هغه یو اس بی نوي چې تاسو په لپټاپ کې داخل کړئ، یعنی د کلیپ په شکل باندې هغه لپټاپ په ترغې کار نه کوي، ترغې به مخکې نه ځي، چې دې ته منګه د آی ټی نګه آی ټی اصطلاح کې دې ته منګه سکیورټی کی ویل شو. نو دا سکیورټی کی دومره کار کوي چې هیڅوک نشي کولای تاسو د لپټاپ دغه سکیورټی ماته کړی او ډیټا ته لاسرسی پیدا کړي. همدا رقم که په موبایل ته موږ راشو، موبایل کې هر کمپنی خپل هغه محتویات او خپل هغه دغه فعال ساتلی دي، هغه کارونه چې د امنیت لپاره په کار راځي. ډیری خلک په دې باندې یا پوهیږي یا نه استفاده کوي. د دې لپاره په سامسنګ کې دا اوس یو نوی فیچر راغلی چې تاسو کولای شئ حتی تر دې پورې که تاسو په موبایل کې د سامسنګ اکاونټ موجود وي، بیا مو د سامسنګ اکاونټ د خپل موبایل نمبر سره وصل کړی وي، نو تاسو کولای شئ چې په یو میسج باندې یو پیغام باندې خپل موبایل حتی بیخی انکریپت سیستم ته واړوي. عموما په درمیان کې څه کیږي، تاسو موبایل یو بل چا لاس ته ورغی ورک شو، نو تاسو یو پیغام لګی خپل موبایل ته، هغه پیغام کې ستاسو هغه د خوښي کوډ وي چې تاسو کوم انتخاب کړی. کله چې دغه کوډ د موبایل ته ځي، دغه موبایل مکمل طریقې سره دا انکریپت کیږي او هیڅوک نشي کولای چې د موبایل ته لاسرسی پیدا کړي. د هغه بل بڼوا دریم د آیفون او د آی کلاود او د ګوګل د طریقه هم کولای شي تاسو خپل موبایل لاک کړئ د ورکیدلو په حالت کې هغه لاک شي. نو دغه د دغه طریقې سره د مخکې تاسو اشاره وکړه یو چاته څوک موبایل ورکړي، په هغې کې ګوګل کې په سامسنګ کې بل فیچر هم شته دی چې تاسو کولای شي مثال یو نفر ته تاسو ورکوئ چې صرف عکسونه دې وګوري، هغه کولای شي تاسو دغه ځینه لاک کړي او هغه ته نه صرف او صرف هماغه عکسونه وګوري، نور پلو دې پلو لاړ نه شي. که چیرې ځي
برخه واخیسته، تر بل خپرونې تاسو ته وخت غواړم.